سلامونه د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه ته شرغلاست د ماسپښین 2 بجې سوې زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د واحد تحقیق او څېړنې مرکز وایي افغان حکومت د مهاجرت، قانونو او ښاري پراختیا په برخو کې د مدیریت له اړه اړخه جدي ستونزو سره مخامخ دی. په دې اړه مو له وزارتونو سره هم خبرې کړې دي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورني او نړیوال خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د مانچستر ښار په برید کې ښایي ډېر کسان ښکېل وي، او همداراز اورو د بهرنیو مرستو په برخه کې د بودیجې د کمولو په اړه د ولسمشر ډونالډ ترامپ وړاندیز د امریکا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو له ساړه عکس العمل سره مخامخ سوی دی. د دغو او نورو نړیوالو خبرونو تر تفصیل مخکې له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان اړوند خبرونه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. جمهوری ریاست وایي افغان حکومت د ناټو په ناسته کې ګډون نه کوي. د ملي امنیت سلاکار په روسیه کې د هندوستان د ملي امنیت له سلاکار سره په دوه اړخیزو امنیتي او سیاسي همکاریو خبرې کړي. او د بامیان په هوایي ډګر کې د تېرې ورځې د ستونزې په تړاو دوه تنه نیول شوي. بشپړ خبرونه. جمهوری ریاست وایي افغان حکومت د ناټو په ناسته کې ګډون نه کوي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت به د ځینو دلایلو له امله د ناټو په دغه ناسته کې ګډون ونه کړي.
د افغانستان حکومت د ناټو په ناسته کې دغه ګډون کوي. تېره جمعه ښاغلي جمهور رئیس د ناټو د مشرانو سره یو نیم ساعته ویډیو کانفرنس درلود. دې کانفرنس کې د افغانستان او ناټو ترمنځ هغه امنیتي تفاهمنامه چې لاسلیک شوې وه، د دې راتلونکي مرستې د افغانستان سره ټول باندې بحث وسو. دویم دا چې افغانستان د بحث موضوع نه دی په دې ناسته کې.
دغه ناسته به سبا د ناټو په مقر بروکسل کې جوړه شي. د ملي امنیت سلاکار په روسیه کې د هندوستان د ملي امنیت له سلاکار سره په دوه اړخیزو امنیتي او سیاسي همکاریو خبرې کړي. د ملي امنیت شورا دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د روسیې په پلازمینه مسکو کې د عالي رتبه امنیتي مسؤلینو د اتم امنیتي کانفرنس په څنډه کې دواړو لورو د افغانستان او هندوستان د دولتونو ترمنځ د دوه اړخیزو سیاسي او امنیتي همکاریو په پراختیا بحث وکړ. خبر پاڼه وایي چې په دغه کتنه کې د افغان ځواکونو د ملاتړ او تقویې په هدف د هر اړخیزې طرحې پر جوړېدو خبرې شوې. د افغانستان او هندوستان د ملي امنیت سلاکارانو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سیمې پر امنیتي او سیاسي حالاتو هم بحث کړی، او د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې په هدف د یو جامع میکانیزم د جوړېدو په هدف یو لړ پرمختګونو ته رسیدلي. ټاکل شوی چې په مسکو کې د عالي رتبه امنیتي مسؤلینو اتم کلنی امنیتي کانفرنس نن ورځ هم دوام وکړي. د بامیان والی وایي د دغه ولایت په هوایي ډګر کې د تیرې ورځې د ستونزې په تړاو د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان او د لومړی امنیتي حوزې امیر تر سر لاندې نیول شوی. طاهر زهیر نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه اقدام د یو پلاوي له سړنو وروسته ترسره شوی.
هر دوی تحت نظارت قرار گرفتند، تحقیقات هم شده.
دوی دواړه تر سر لاندې نیول شوي. له دوی څخه څېړنې پیل شوي. ممکن نور کسان هم په دې کې ښکېل وي چې ورسره به قانوني چلند وشي،
مطابق به قانون امرش هم برخورد شوه.
دا په داسې حال کې ده چې د کامیار خصوصي هوایي شرکت یو مسؤول عثمان صمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې وکیل عبدالرحمن شهیدانی تېره ورځ په بامیان هوایي ډګر کې د دې شرکت د یوې الوتکې د کېناستلو مخه نیولې ده. همدارنګه د افغانستان ولسي جرګې هم نن د دغې پیښې د څېړلو په تړاو یو پلاوی ټاکلی ترڅو په دې اړه جدي پلټنې وکړي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ملي مشارکت ګوند پر مشر نجیب الله کابولي د تېرې شپې وسلوالې حملې په تړاو څېړنې پیل شوې. دغه وزارت ویان د دفتر مسؤول نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله د کابل ښار د لسمي حوزې په مربوطاتو کې تېره شپه شوې ده. تیره شپه لس بجې د لسمی حوزې اړوند د سلیم کاروان په ساحه کې نامعلوم وسلوالو د نجیب الله کابلي پر موټر حمله کړې ده. موږ خپلې څېړنې پیل کړې. غلی نجیب کابلي ټپي دی، اوس مهال په روغتون کې دی او روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ دی. تر اوسه کومې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا زایر څخه اورئ.
سلامونه. د بریتانیا د کورونې چارو وزیر وایي د مانچستر ښار په بریټ کې شاهي ډېر کسان شکیل وي. امبر روت نن بی بی سي رادیو ته ویلي دا بریټ د هغه نورو بریدونو په مقایسه چې موږ مخکې لیدلی وو ډېر پیچلی وو او داسې ښکاري چې بریټ کوونکي په یوازې سر دا کار نه وي کړی. روت دا هم ویلي چې داسې بریښي چې بریټ کوونکي په دې وروستیو کې له لیبیا څخه بریتانیا ته ورغلی وو. دا وایي تر پلټنو وروسته به معلومه سي چې دغه کس څوک وو، څنګه یې توندلارې ته مخه کړه او له کومه ځایه یې ملاتړ ترلاسه کوه. تر دې وړاندې د بریتانیا نیا صدر اعظم تریزا می ویلی و چې په دې هیواد کې د تروریستي ګواښ د خبرداري سطحه له لوړ څخه کړکېچن ته پورته شوې ده. دا په دې معنی ده چې په دې هیواد کې د یو بل برید احتمال هم زیات دی. په مانچستر ښار کې د دوشنبې په ماښام یوې چاودنې چې ګمان کېږي ځانوژونکی برید به وو 22 کسان ووژل سوه. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می تېره شپه ناوخته په یوه ویډیویي وینا کې وویل چې د دې برید مشکوک ترسره کوونکی سلمان رمضان ابیدی شاید یو ویلوې شبکې غړی وي. د دې مشکوک بریدګر په اړه ویل سوي چې 22 کلن وو، په بریتانیا کې زیږیدلی او لوی سوی وو. تریزا می په بریتانیا کې د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو خبر ورکړ او یې ویل حکومت د یو بیړني پلان له مخې پوځي سرتیر ګمارلی چې له پولیسو سره په آمادهینو کې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. بلخوا د مانچستر پولیسو ویلي چې دوی د دوشنبې د شپې له برید سره په تړاو یو 23 کلن کس نیولی دی. د اسلامي دولت ډلې د دې برید مسؤلیت منلی، خو امریکایي چارواکو ویلي چې دوی تر اوسه پورې د دې ډلې ادا نسي تاییدولی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او پاپ فرانسیس په واتیکان کې سره ولیدل. ولسمشر ټرمپ له پاپ فرانسیس سره تر خبرو وروسته په روم کې د ایتالیا له ولسمشر او صدر اعظم سره خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ تر دې وړاندې اسرائیل او لویدیځ غاړې ته سفر کړی وو. نوموړي هلته له اسرائیل او فلسطینیانو څخه وغوښتل چې سولې ته غاړه کېږدي. د امریکا ولسمشر په لویدیځ غاړه کې وویل چې که اسرائیل او فلسطین د سولې په اړه یو توافق ته ورسیږي، دا کولی سي په ټوله منځني ختیځ کې د سولې پروسې ته لار هواره کړي. سفر وړاندې ولسمشر ټرمپ په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون کړی و. له پاپ سره تر لیدو وروسته د نړۍ د دریو تر ټولو لویو ادیانو مرکزونو ته د امریکا د متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ سفرونه هم پای ته رسېږي. خو تر دې وروسته، یعنی د مې پر 15مه، ښاغلی ټرمپ په پام کې لري چې بروکسل کې د ناټو په غونډه کې او د مې پر 16مه او 18مه د G7 یا د نړۍ د اوو سترو قدرتونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. بلخوا د بهرنیو مرستو په برخه کې د بودیجې د کمولو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندیز د امریکا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو له سره عکس العمل سره مخ شوی دی. د امریکا په سنا مجلس کې د ډیپلوماسۍ او بهرنیو مرستو پر لګښتونو د څارنې د فرعي کمیټې مشر الینسی ګراهام پرون وویل چې دا وړاندیز به هیڅ ځای ونه نیسي. ګراهام ویلي که دا بودیجې اجرا سي له نړۍ څخه شاتګ ته مجبوره کېږي او یا دا چې ډیری خلک په ستونزو سره مخامخ سي. د 2013 مالي کال لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په مالي بودیجې د ډیپلوماسۍ او بهرنیو مرستو په برخه کې لګښتونه کم شوي او پوځي لګښتونه زیات شوي دي. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د افغانستان د واحد تحقیق او څېړنې مرکز وایي افغان حکومت د مهاجرت قانون او شاري پراختیا په برخو کې د مدیریت له اړخه جدي ستونزو سره مخامخ دي. یاد وزارتونه دغو خبرو ته څه ځواب لري؟ په دې اړه راپور لرو.
اقلا یک سوال از دولت مورد مواجهه نتون میکرد دست خانه اینا خلاص واقعیت است؟ شما اتهام وارد
د کنر اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو او د روغتون د ودانۍ له نشتوالي شکایت کوي.
د کونړ اسداباد مرکزی روغتون ساحه ډیره کم ده، مراجعینو لاس په ګریوان دي مشکلاتو سره.
په نړیوالو موضوعاتو کې اورو چې د بحرین د شیګانو د کور مخې ته د لاریون کوونکو د بحرین د ولسمشر د شیګانو د مشر د کور مخې ته د لاریون کوونکو او پولیسو په نشته کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه بشري حقونه او مخکښې شدي اورو. له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د واحد تحقیق او څېړنې مرکز وایي افغان حکومت د مهاجرت قانون او شاري پراختیا په برخو کې د مدیریت له اړخه له جدي ستونزو سره مخامخ دی. د دغه مرکز مسؤلین وایي چې په تیرو دو کلونو کې د افغان حکومت چاري ارزولي او مناسب وړاندیزونه هم ورته چمتو کړي دي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چار وزیر بیا د یاد مرکز څېړنه بی اساسه او له واقعیت څخه لیري بولي، خو د قانون وزارت سرپرست بیا وایي په دغه وزارت کې وضعیت تر دې هم خراب دی چې په څېړنه کې یادونه سوې ده. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پرتیس په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د واحد تحقیق او څېړنې مرکز وی په تیرو دوو کلونو کې د نړیوالو متخصصینو په مرسته د مدیریت لاړخه د مهاجرت قانون او خاري پراختیا په برخو کې د حکومت چارې ارزولي چې ګڼې ستونزې پکې موجود دي. د دغه مرکز مشر اورزلان احمد د چهارشنبه په ورځ کابل کې له حکومتي بنسټونو سره د یادې څېړنې د شریکولو پر مهال وویل چې څېړنه کاملا بې پرې او د کره اسنادو پر اساس ترسره شوې ده.
تیر دو کلونو په ترڅ کې وکولې شو چې د یوې ډېرې هر چیزې بهیر په نتیجه کې په مختلفو موضوعاتو باندې د څېړنې برسېله د مختلفو حکومتي او غیر حکومتي بنسټونو سره په مشورې داسې تحلیل او سپارښتنې راچمتو کړي چې نه یوازې د عملي کېدو بڼه ولري، بلکې هغه ټولو اداراتو کارکوونکي او مدني ټولنې استازي هم د دې بهیر د مالکیت احساس ځان ته کړي.
همدارز د افغانستان د واحد تحقیق او څېړنې مرکز وایي چې د دوی څېړنه به له حکومتي ادارو سره مرسته وکړي، څو چارې لا غیسمنې او د رهبرۍ په برخه کې خپلې ستونزې حل کړي. په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته لومړی مېرمن بی بی ګل غنی هم په خبرو کې د یاد ورته څېړنې ګټورې وبللې، خو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر بیا دغه څېړنه بې اساسه وبلله او دا یې وویل چې یاد څېړنه له واقعیت څخه لرې ده. خو په ورته وخت کې د قانون وزارت سرپرست به ویل چې په دغه وزارت کې ستونزې تر دې هم جدي دي چې په یاد څېړنه کې ارزونه شوې ده.
شما تحقیقات کردید، مطالعه کردید، مسابقه انجام بدین، اصلا یک سوال از دولت مول واجد نه کوم کرد دست خانه اینا خلاف واقعیت است. شما اتهام وارد کردید، ما نوزید باید در حضور رسانه خود دفاع کنیم.
متاسفانه میخوایم یادآور شما بگویم که وضعیتی که ما در وزارت نظر به تجربه کاری یک ماهی که دارم به مراتب ازی بدتر است. وزارت مادن به عدم رهبری سردچار است، نه تنها بر یک سطح بلکه بر چندین سطح.
همدارز د افغانستان د واحد تحقیق او څېړنې مرکز وایي چې د اوبو او په نورو د اوبو د مدیریت او په نورو برخو کې هم څېړنې کړي، خو وروسته بل د هغې څېړنې له حکومتي چارواکو سره شریکې کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
له حدیث پردیس څخه مو واوریدل چې د افغانستان د واحد تحقیق او څېړنې مرکز وایي افغان حکومت د مهاجرت قانون او شاري پراختیا په برخو کې د مدیریت له اړخه جدي ستونزې لري، خو د وزارت ځینو چارواکو دغه تورونه رد کړل.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په تورخم کې په ځینو تجارتي مالونو کې لا هم عواید نسته. ځینې تجارتي مالونه چې د تورخم په لاره راوړل کیږي هملته تخلیه کیږي او بیا د دې په خاطر چې محصول پرې رانسي په کراچي کې د غاړې ته راوړل کیږي. شاه محمود شینواری تورخم ته تللی او په دې اړه یې تحقیقاتي راپور جوړ کړی دی چې په ګډه یې اورو.
د ډیورن پر کرخه پرو د تورخم ترانزیتي خارګوټي لارې هر ورځ په سلګونو لوی او وړې بارونکو موټرې هواد ته راځي. د خلکو نیوکه دا چې ځینې مالونه په تورخم کې تخلیه کیږي او بیا د دې په خاطر چې محصول او پیسې پرې رانشي ماشومان یې په کراچیو کې دې غړ را لګدوي. افغان سوداګر او د ننګرهار د اصناف اتحادی مرستیال حاجی عزیز الرحمن عرب وایي د عوایدو د فرار یو مهمه لار همدا ده.
واقعیت دی چې کوم مالونه چې په قچاقي شکل د تورخم د لارې نه راځي هغه خو یو وجه دا ده چې د مالی د فرار سبب ګرځي، د مالی د محصول د فرار سبب ګرځي. په دویم قدم کې هغه بې کیفیت اجناس او تاریخ تیری اجناس چې هغوی تاریخ ته لس ورځې یا اته ورځې پاتې نو په همدغه کراچیو کې راځي.
د روانې اونۍ په سر کې موږ هم تورخم ته لاړو او له نږدې نه مو ولیدل چې د تورخم مزینه لس متره دی غاړه یو لوی سرای دی. تر دې سرای پورې پاکستانی ډاټسنی راځي او د سوداګرو مالونه تخلیه کوي. بیا له دې وروسته ماشومان او ځوانان دا مالونه په کراچیو کې دی غاړه را لېږدوي. د تورخم د ګمرک رئیس محمد طاهر رشیدی هم دا منی چې په دې خرګوټی کې د مالونو تخلیه غیر قانوني کار دی، خو په خبره دا کار تر پخوا کم شوی دی او هڅه کوي نور چاته اجازه ورنکړي چې د سوداګرو مالونه هلته تخلیه شي.
واضح خبره چې څوک زمینه ورسره مسایل دی یا څوک دا کار کوي دا د قانون خلاف کار دی. مونږ بزرګاو ځلې ویلي اوس هم دا کسان مونږ ټول کړي دا څوک چې دا کار کوي چې راځي ورور ول دا به قانوني کوي. راځي دلته میدان ته راشي، همدغه موټر راوړي په قانوني توګه ویسي. هغوی هم یو څه کسان مشران راغلي وو، دلته پرون هم راغلي وو، مونږ سره ناسته کړي چې مونږ دا شی برابرو.
همدې سره ته مخامخ د سرحدي پولیسو پوسته ده، هغوی هم د دې کار مخه نه نیسي. د پاکستاني لارسنې یو تنډری ور چې تازه یې مالونه په دې سره کې ښکته کړل، راته وویل دوی واپس چې کله ځینو د دې سره څخه د وتلو په نوم سرحدي پولیسو ته له 300 نیولې تر 400 کلداري ورکوي.
دلته اوس هم خیر سره خالي که اوس چې کوم نه واپس کې وځو، دلته چې کوم نه دا سرحدیان دي دوی 300 روپۍ یو ځای اخلي سل نور اخلي.
د مرکو په جریان کې د تورخم د سرحدي پولیسو د کمیساری مسول کسان را سره هم موجود وو او ترې غوښتنه مو وکړه چې دوی ولې بارړونکو ډارسنو ته اجازه ورکوي چې دلته مالونه تخلیه کړي، او دا رنګه د ډریورانو دغه تور مو هم ورسره شریک کړ چې په خبره یې سرحدي پولیس ترې پیسې اخلي، خو هغوی د مرکې له کولو ډډه وکړه. د ډریورانو په خبره په نورمال ډول هر ورځ په سلګونو بارړونکي سنیدی غاړه د سوداګرو مالونه راوړي چې د تخلیه کېدو وروسته لومړی پلاسی کراچۍ وو کې او بیا په وړو موټرو کې په قاچاقي ډول له محصول کولو پرته جلال آباد ښار ته را لېږدوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. د کونړ اوسیدونکو افغان دولت او نړیوالو مرستندوی ټولنو څخه غواړي چې د روغتون لپاره د ودانۍ په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. دوی وایي د ځکه نشټوالی یو بهانه کې د خو اوس د عامه روغتیا ریاست ته د درویش چری بمځکه په واک کې ورکړل شوې ده. په دې اړه د روح الله انوري راپور اورو.
یو تن چې ناروغ یې په روغتون کې بستر دی ازادي راډیو ته وویل دا سد آباد اوسنی روغتون وړوکی او د ناروغانو شمیر زیات دی. په اکثرو بسترونو کې دوه ماشومان پراته دي او دوی هم د ناستې د پاره ځای نه لري.
عزیز الله د درپې جول سالې ننګلم کلی اوسیدونکو پهلن لپاره د کونړ اسد آباد مرکزی روغتون ساحه ډېره کمه ده. مراجعینو لاس په ګریوان دي، مشکلاتو سره باید د ساحه کلاو شي. هغه ځکه یو منطقه دي ته هغه شوی ده، مشخص شوی ده، او د دوی دا پرسنل هم زیات شي او مناسب ځایونه جوړ شي چې مریضانو تداوی په خو وخت او
د اسد آباد روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق صحاک آزادی راډیو ته وویل د تعمیر کوچنیوالی او د ځای تنګوالی په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي.
دلته د خدماتو په وړاندې یوازینی مشکل زمونږه د دې تعمیر لوړوالی او غیر معیاري بودن ده. نور د سامان او وسایلو او د پرسنل د لحاظه موږ هیڅ نوع مشکل نه لرو.
هغه وایي اوس ورته دفاع وزارت درویشت جریب ازبکه په واک کې ورکړي، خو د مالي امکاناتو د نشتون په وجه په تعمیر کار نشي پیل کولی.
په دې اخر وختونو کې د محترم والی صاحب او د وزارت دفاع سره په تفاهم باندې د فیاض کمپ د عامې روغتیا د ریاست په واک کې ورکړی، د اسد آباد ولایتي روغتون او د کونړ د میډیکل کمپلیکس په نوم باندې. په دغه ځای کې چې درویش جریب ازمکه ده، که په دغه کې یو معیاري او سټنډرډ تعمیر جوړ شي نو دغه مشکل به زموږ حل شي.
دغه درویشت جریب ازمکه کې پخوا د ملي اردو د فیاض په نوم کنډک پروت و چې یو وخت پکې امریکایي سرتیری هم ورسره دیره و، خو اوس دا ټول ازمکه د عامې روغتیا ریاست ته سپارل شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اوري. د غزنی ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو او مدني فعالانو د چهارشنبه په ورځ له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې خنډونو دوی سخت اندېښمن کړي او باید مخه یې ونیول سي. شریف الله شرافت په دې اړه راپور لري.
د غزنی ولایت سیمیز چارواکی وایي هیڅ کله به یو چاته اجازه ورنکړي چې اولادونه یې د جهل کند ته وغورځوي او نابینا یې کړي. د دغه ولایت د ولایتي شورا یوې غړي فاطمې رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې خنډونه سخت اندېښمنه کړې او باید د ډېرېدو مخنیوی یې وسي. اغلې رحیمي وایي که دولت ته دغه ډول خنډونو مخه ونه نیسي زیات شمېر پلرونه به خپلې لوڼې له ښوونځي له تګ څخه منع کړي او زموږ یو شمېر خوندې به د زده کړې له دغه ستر نعمت څخه بې برخې پاتې سي.
خو بیا مشکل هسته چې وقتی تهدیدات در برابر مکتب نسوان زیاد میشه، اکثر دفعه قبل هم همه اتفاقات افتیده بود.
کله چې د ښوونځي په وړاندې ګواښونه زیاتېږي نو بیا کورنۍ خپل لوڼو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځي ته د درس ویلو لپاره ولاړې سي، په دې خاطر چې مور او پلار خپل لور او زوی لوی کړي او د درس ویلو ملاتړ یې وکړي او نو بیا هېڅکله نه غواړي چې د هغوی ژوند ته د ګواښ متوجه وي او یا هم د هغوی په ژوند یې لوبې وسي. نو معلومه ده کله چې نجونې او هلکان د دې هر څه په وړاندې ودرېږي او مبارزه کوي نو کورنۍ د درس ویلو ممانعت کوي.
یعنې در برابر چالش های استادگی که نم مطمئنم که خانواده ها ممانعت مونه د درس و تحصیل از اونا.
لدی سره د دغه ولایت مدنی فعالین هم ورته څرګندونې لري. مدنی فعال جمیل وکار له عامو خلکو غوښتنه وکړه چې په خپلو سیمو کې د ښوونځیو پوره ساتنه وکړي او د خپلو ماشومانو او اولادونو پر وړاندې دغه ډیوې بلې وساتي تر څو د ماشومانو راتلونکی روښانه وسي.
سیمه کې خلک په یو شکل باندې هغه مخالف لوری چې ښوونځی تړي کسان مخالف لوری انکار کوي، خو بیا هم دوی هغه مسله ښه تشخیصولی شي، دوی هغوی ته په یو شکل باندې ښه قناعت ورکولی شي ځکه مستقیمه رابطه په ویناو باندې ورسره لري. د علماو مسؤلیت دغه ده، د خلکو مسؤلیت دغه ده، پوهې د قشر مسؤلیت دا ده تر څو دغه یو عامه پوهاوی راترویج کړي، دغه یو عامه پوهاوی
ځایي چارواکي دغه خبرې پر داسې مهال کوي چې درې ورځې وړاندې د دغه ولایت په مرکز کې د کرباغي په سیمه کې ناپېژنده کسانو د نجونو یوه ښوونځي په بمونو والوزول او ویل کېده چې په دغه ښوونځي کې 600 زده کوونکو زده کړې کولې. او همدارنګه له دې وړاندې بیا د دغه ولایت په مرکز کې د یوې ښوونځي واچې نجونې مسمومې سوې. په ورته وخت کې د دغه ولایت د پوهنې ریاست رئیس محمد عابد عابد بیا په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي ژمنه کوي. نوموړي وایي د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره یو لړ پلانونه تر لاس لاندې نیولي دي او په خبره چې ښه پایله به هم ولري. ښاغلی عابد وایي
یعنی زموږ ډېر تلاش ده د ولایتي شورا جناب والي صاحب امنیتي ارګانو او ټولو غزي سپین ږیرو مشرانو سره په مشوره قدمونه مو اخیستي، مختلفې جلسې مو نیولې دي مشرانو سره د ولسوالیو او د مرکز، خدای دې وکړي چې دا مثبت نتیجې ولري. طالبانو دپاره ما قضیه رد شوه، زلري مخکار نه ده. یعنې بعضې نورې مکتې د کړی یم په تنګ کې شته چې غواړي د معارف دا پیشرفت نه شي زغملی، هغه د دې وطن آبادي بیا جوړونه نه غواړي، هغه هم د دې مخالفت کوي. خو موږ سره ولسونه دي، موږ سره خلک دي، موږ مطمئن یو چې انشاءالله موږ معارف کې به هېڅ نه.
دا په داسې حال کې ده چې د مسولینو په خبره سږ کال د افغانستان په یو شمېر نامنه ولایتونو کې د نامنۍ له وجې د پوهنې بهیر له ستونزو سره مخ دی او په زیات شمېر ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد د شیعهګانو د مشر د کور مخې ته د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ په اخو ډب کې یو شمېر کسان وژل سوي او ټپیان دي. د دغه هیواد اکثره وګړي شیعه مذهبي دي خو له دوو پیړیو راهیسې واک د سنیانو په لاس کې دی. پولیس ادعا کوي چې مظاهره چانو وسلې لرلې خو بشري حقونو پر مظاهره کوونکو برید غندلی دی. اسمت سروان په دې اړه نور حال راکوي.
په بحرین کې پرون سه شنبه وروسته لدی چې پولیسو د دغه هیواد د مخکښ شیعه ملا پر ملاتړ کوونکو مظاهره چانو برید وکړ، لږ تر لږه 15 تنه وغوښتل شول او په سلګونو نور ونیول شول. پولیس وایي نږدې 300 تنه پلازمینې منامې ته څیرمه په دیراس کې ونیول. دغو کسانو د بحرین د شیعگانو د مذهبی مشر ایسا قاسم د کورمخته غونډه کړې وه. د بشري حقونو ډلو پر دې سوله ایزې مظاهرې د پولیسو خونړۍ حمله خندلې او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف دا برید د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د وروستي سفر لومړنۍ نتیجه وبلله. ویل چې سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر سفر د بحرین رژیم زړه ورکړ. ترامپ د یکشنبه په ورځ د ریاض د سرمشیزي په څنډه کې د بحرین له پاچا حمد بن خلیفه سره ولیدل او ورته ویل چې د امریکا او بحرین په اړیکو کې یو څه ترینګلتیا شته خو د مظاهره چانو په ارتباط به کومه ستونزه نه وي. د خلیج د سیمې دا کوچنی هیواد د امریکا کلیدي متحد دی. په دغه هیواد کې د امریکا سمندري ځواکونه ځای پر ځای دي خو د متحدو ایالاتونو د پخواني ولسمشر باراک اوباما ادارې په ځلونو د بشري حقونو د مسئلې پر سر پر بحرین انتقادونه کړي دي. د بحرین د کورنیو چارو وزارت وایي په مظاهره کې هغه کس نیولې چې له 2 شپږ اتیا تنو نورو سره د جاو له محبسه تښتېدلی و او له یو شمېر مظاهره چانو سره لاسي بمونه او چاړې موندل شوي دي. دا وزارت همداراز وایي چې د دغو کسانو زیات شمیر د عیسی قاسم په کور کې پټ شوي ول. همداراز وایي چې یو شمیر امنیتي ځواکونه هم ټپیان شوي دي. بحرینی چارواکي عیسی قاسم په خپل هیواد کې تشدد او فرقوي تاوتریخوالو ته په لمن وهلو تورنوي. نوموړی د می په 21مه په یو کال بند محکوم کړ. تیر کال د بحرین حکومت له عیسی قاسم څخه په دې تور د بحرین تابعیت واخیست چې له ایران سره اړیکې لري او خلک تاوتریخوالو ته هڅوي. بحرینی چارواکي د خپل هیواد په ناکراریو کې د ایران لاس ویني خو ایران دا تورونه ردوي.
تاسو مشرق له ازادي راديو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د خپل هیواد نوې بودیجه کانګرس ته وړاندې کړه. د پوځي لګښتونو په برخه کې چې په افغانستان کې هم مصارف شامل دي زیاتوالی راغلی خو بل لور ته ولسمشر ټرمپ د امریکا بهرنۍ بودیجه کمه کړې ده. که دغه بودیجه کمه سي نو هغه لګښتونه به متاثره کړي چې د یو اس ایډ له لارې امریکا په افغانستان او نورې نړۍ کې کوي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د 2013 میلادي کال په مالی بودیجه کې 46 میلیارد ډالر په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو عملیاتو ته ځانګړي شوی دی. خو دا بودیجه په دغه هیواد کې د اوسنیو امریکایي پوځیانو په حساب تعین شوې ده. اوس په افغانستان کې 8400 امریکایي عسکر شته. د ولسمشر ډانلډ ټرمپ اداره غواړي چې افغانستان ته د 3500 ترمنځ نور سرتیري واستوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې بودیجه دغه یوې برخه ده چې امریکا یې په پوځي ډګر کې بهر مصرفوي. په بهر کې د پوځي لګښتونو لپاره ولسمشر ټرمپ د 15 میلیارد ډالر وړاندیز کړی دی. په بهر کې د امریکا د متحده ایالاتونو په پوځي بودیجه کې 14 میلیارد ډالر په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو د ځپلو لپاره شامل شوی دی. نږدې 15 میلیارد ډالر هم د اروپا لپاره بیل شوی دی چې د اروپا لپاره نږدې 1.5 میلیارد ډالر تر پخوا زیاتوالی شي. ډانلډ ټرمپ د دفاع وزارت لپاره د 2.5 میلیارد ډالرو او د ټولو دفاعي بودیجې لپاره د 3.5 میلیارد ډالرو د زیاتوالي وړاندیز کړی دی. دا تر اوسنۍ بودیجې 10% زیاته ده. د امریکا دفاع وزارت د 504.5 میلیارد ډالرو غوښتنه لري. دا بودیجه 4.6% د روان مالي کال تر مالي بودیجې زیاته ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال ژمنه کړې وه چې د خپل هیواد ملي دفاعي بودیجه به زیاته کړي خو اوس چې کومه بودیجه کانګرس ته وړاندې کړې ده تر هغې ژمنی کمه ده. د امریکا د اساسي قانون له مخې کانګرس د بودیجې د تصویب وروستۍ پریکړه کوي خو داسې ښکاري چې د کانګرس یو شمېر غړي له اوسنۍ بودیجې سره مخالفت کوي. په کانګرس کې د پوځي او بهرني تګلارې په برخو کې یو منل شوی غړی سناتور جان مکین دی. د سیشن بی پروسه ویل دا بودیجه کافی نه ده او چې څنګه کانګرس ته راورسېده دفعه بشي. مکین غواړي چې دفاعي بودیجه تر 640 میلیارد ډالر زیاته شي تر څو د نویو مدرنو ظرفیتونو په برخه کې پانګونه وشي او پوځي چارې نوي شي. کای ولورته د امریکا نوې ولسمشر په پوځي برخه کې بودیجه زیاتوي بل لورته د متحده ایالاتونو بهرنی بودیجه کم کړي ده. سپین مړی د چهارشنبه پر ورځ دغه بودیجه کانګرس ته واستوله. یو شمېر سیاسي کتونکو او د کانګرس غړي په دې باور دي چې د امریکا بهرنی بودیجه د پوځي بودیجې زیاتوالي قرباني کړي شي. سناتور لینسی گراهم د امریکا په سنا کې د ډیپلوماسۍ او بهرنیو مرستو د څارنې د فرعي کمیټې مشر د چهارشنبې په ورځ وویل چې بهرنۍ بودیجه که ومنل شي موږ به مجبوره شو چې په نړۍ کې شاته ګام کیږو او یا به ډیر خلک په نړۍ کې له خطر سره مخامخ شي. د ولسمشر ترامپ د بهرنۍ بودیجې له مخې به نږدې 22% کې یا تقریبا 19 میلیارد ډالر په 2013 کال کې د امریکا د ډیپلوماسۍ او بهرنیو مرستو له برخو راکمه شي. دغه کمبود په ځانګړي ډول نړیوالې روغتیایي هڅې او نړیوال سازمانونه له ناټو پرته اغیزمن کوي، خو په سنا کې د اکثریتو مشر میچ مکانل د ترامپ د بودیجې ستاینه کړې ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او اوس په له هغو پیغامونو څخه یو څو درته ولولم چې تاسو ازادي راډیو ته لیږلې دي. عزت الله الهام د لوګر د ازري ولسوالۍ څخه لیکلي، د لوګر د شهدا او معلولینو په ریاست کې په پراخه کچه اداري فساد روان دی. د افضل په نوم یو اورېدونکي له ازري ولسوالۍ څخه پیغام را لیږلی او لیکلي دي، له طالبانو سره روس مستقیم کومک کوي او د سپینې شګې څخه یې د اغزغني له لارې ازري ته راوړي. یو اورېدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی پیغام را لیږلی دی او لیکلي دي، د ازري ولسوالۍ د منګل درې کلي ته زیات طالبان او پاکستانیان راغلي دي. موږ له حکومت څخه غواړو چې په دې اړه جدي پاملرنه وکړي. د ازادي راډیو د خبرونې نیمایي ته رسیدلې یو، په کابل کې 2:13 دي. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
جمهوری ریاست وایي افغان حکومت په د ځینو دلایلو له امله سبا په بروکسل کې د ناټو په غونډه کې ګډون ونه کړي. دوی وایي د افغانستان په اړه په دې غونډه کې بحث نه کیږي او پر کومو مسایلو چې د ناټو او افغانستان ترمنځ دي تیره جمعه د ویډیو کانفرنس له لارې د افغان ولسمشر او ناټو چارواکو ترمنځ خبرې شوې دي. د ملي امنیت سلاکار په روسیه کې د هندوستان د ملي امنیت له سلاکار سره پر دوه اړخیزو امنیتي او سیاسي همکاریو خبرې کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ملي مشارکت ګوند پر مشر نجیب الله کابلي د تېرې شپې وسلوالې حملې په تړاو څېړنې پیل شوې دي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر امبر رود وایي د مانچستر ښار په برید کې شایي ډېر کسان ښکېل وي. په دې برید کې چې د دوشنبې په ماښام د یوه کنسرت د اجرا کولو پر مهال وسو 22 کسان وژل شوي دي. او د بهرنیو مرستو په برخه کې د بودیجې د کمولو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندیز د امریکا په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو له ساړه عکسالعمل سره مخامخ شوی دی. د راتلونکي مالي کال لپاره د امریکا د 4.1 تریلیون بودیجې پیشنهاد پرون سپینې ماڼۍ خپور کړ.
تاسو د ازادي راډیو څخه د فریبا ظاهر مهم خبرونه مو اوریدل. اوس په مرزي احمد زی اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت له لوري د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیا ادارې په مالي همکارۍ د کرنې پور د پیاوړتیا پروګرام دویم پړاو پیل شو. د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر د چهارشنبې په ورځ د دغه پروګرام په پرانیستو غونډه کې وویل، یاد پروګرام درې کلن دی او له مخې به یې بزګرو او په دې برخه کې به یو شمېر فعالو مېرمنو ته بېلابېل پورونه ورکړل شي. پور اخیستونکې مېرمنې وایي چې دا ډول پروګرامونه د ښځو د کورنۍ د اقتصادي پیاوړتیا سبب ګرځي او کاروبار یې ورسره غوړېږي. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د چرمو د تولید فابریکې په فعالیت پیل وکړ. د هرات صنعتکارانو د ټولنې مشر توریالی غوسی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکه په ورځ کې د زرو جلد چرمو او په کال کې د څه باندې 2 میلیونو جلد چرمو د پروسس توان لري. نوموړی وایي چې دغه فابریکه د څه باندې 8 میلیونه امریکایي ډالر په ارزښت جوړه شوې ده. غوسی زیاتوي چې د دغه فابریکې په فعالېدو سره په هرات کې په سلګونه ښځینه او نارینه او ته د کار زمینه برابره شوې ده. د ښاغلي غوسی په خبره د هرات د چرمو د تولید او پروسس فابریکه کولی شي چې د ټول هیواد د چرمي توکو د تولید لپاره چرم ورکړي. له چرمو څخه په افغانستان کې تر ډېره بریده په چرمي توکو لکه بوټان، لاسي صنایعو او دستکولو لپاره استفاده کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستاني وړه 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2250 افغانۍ، د وریجې یو 3.5 منۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1250 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 سلویښت او 1 لیتر ډیزل په 3 سلویښت افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایی ډالر 28 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو شپږ افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 83 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 18 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 602 افغانۍ. د خبرونو پای.
خبریاست امریکایی ساینس پوهانو د لومړي ځل لپاره په 3D یا دریبوري چاپ داسې نرم روبوټ جوړ کړ چې په کندو کپرو یا نه هواره ځای کې تک کولی شي. د ساینس ډیلی وی پاڼې د راپور له مخې دا روبوټ چې له خنډونو تیرېدی شي او په هر ډول لاره ګرځېدی شي د متحدو ایالتونو د کالیفورنیا پوهنتون انجینرانو جوړ کړی دی. تر اوسه پورې هغه روبوټونه چې په لاره تللی شوی یوازې پر مځکه څکېدل یا ښویېدل، خو دا نوی روبوټ د انسان په شان پلاخلی. دا روبوټ به د روانې می په پای کې د سنگاپور د روبوټونو او اوتومات وسایلو په نړیوال کانفرنس کې نندارې ته وړاندې شي.
د ازادي رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه بشري حقوقونه او مخکشي شذې خبريږي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د حق مالکیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغان ستاند بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ مسؤل عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب شرغلس
مننه خیرس.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې د بشری حقوقونو څخه یو حق حق مالکیت کپدې اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول زوړدلی ملت ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خپل سوال کې دا مطرح کړ چې د بشري حقوقو څخه یو حق هغه حق مالکیت، کما ته لنډه لګې اجازه راکړئ د شری له لحاظه او د شری نصوصو په اړه چې دې ته مختلف الفاظ الله تعالی په قران کریم کې د مال په حساب باندې ذکر کړي، هغه ته لنډ اشاره وکم. الله تعالی په قران کې د انفاق نوم خودلې دی، د صدقې په نامه باندې مال تحصیل اشاره سوی، د قرض، د ارث او داسې نور مختلفو تعبیرو باندې قرآن کریم ذکر اصل مال هدف دی، ولی په مختلفو الفاظ و تعبیرو باندې مال ته اشاره سوی ده. البته هر یو ځان ته مستاق او ځانګړي خصوصیتونه لري، خو بیا هم په اصل کې چې ګورې اشاره ټول مال ته ده، چې هغه منقول مال او یا غیر منقول مال ته اشاره سوی. زه په لنډ ډول لکه غالبا حدیث کې راځي چې یو صحابي و، اوس نوم له ذهنه وته، د تقریبا د شپږ سوه شاوخوا باغ درلوده چې کله د انفاق و د صدقې خبره واورېده، د خپل باغ خرڅ کړی او د ده میرمن په باغ کې وه. هغې ته نارې کړه چې ته له باغ راووزه. د هغه ماشوم په لاس کې دوه خرماوې او په خوله کې اوله، نو د میرمنې لاس هغه کړی چې دا خورما له لاسه وسه او له خولې چې اوس دا باغ زموږ نه سو، دا باغ دی الله سو. په دې نصوص و استناد باندې حق مالکیت زموږ او ستاسې په مبین دین د اسلام کې او له دې نه مخکې هم په نورو ادیانو کې هم وه، بیا زموږ او ستاسې په ملي وثیقه کې په 30مه ماده کې حق مالکیت راغلی. د نړیوال اعلامیې په نصوصو کې هم دا راغلی دی حق مالکیت، او داسې نور مساق بینالمللي اقتصادي اجتماعي کې هم د حق مالکیت په رابطه باندې ذکر سوی دی. نو دې نه معلومیږي چې حق زموږ د اسلام د ملي وثیقې په اساس، نړیوال اعلامیې په اساس باندې هر څوک حق د مالکیت لري، چې هغه منقول یا غیر منقول.
سیرت صاحب، که په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې حق مالکیت کله ثابتیږي؟
ښه سوال ده، تاسو اشاره وکړله. حق مالکیت لکه څنګه چې ټول حقوق پس د ژوند نه ثابتېږي، چې کله الله تعالی د مور په رحم کې یو جنین ته نفخ د روح ورکوي او چې کله هغه ژوندی کېږي هغه مراحل. زه نه غواړم چون برنامه زموږ ستاسې وخت ډېر کم دی چې په هغه اړه باندې زه اشاره وکړم دوستانو ته. نو چې کله جنین کې روح پوسو د ملایکو له طرفه، همدغه جنین د همغه وخت نه مالک د حق کېږي چې تر هغو پورې وفات نسي. که هغه د مور په ګیډه کې وفات سو حق سلب کېږي، او یا که فرض مثال په ژوند په حیات کې مړ سو حق د ده نه سلبېږي، ولې حق مالکیت نورو ته انتقال کېږي. چې هغه وروسته کېدی چې ستاسې سوال وسي، لکه څنګه چې مالته هم اشاره کړه چې قرآن کریم دلته موضوع د ارث مطرح کوي. بناءً جنین چې کله د مور په ګیډه کې هغه حق د مالکیت ثابتی سي، ولو که د هغه پلار ژوندی وي او که مړ سو، تر هغو پورې چې دی له موره پیدا سوی نه د ده حق ثابته دی که پلار وي په دنیا کې که نه وي. یعنی حق ملکیت د حق هغه یو اساسي برخه ده، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه پس د ژوند نه مهمترین حق هغه حق د مالکیت دی. چې څوک د حق درلودل څه هغه د مور په ګیډه کې، څه په دنیا په سر کې، هغه که نر وي که ښځه وي که ماشوم وي که سپینګیری وي، حتی لیونی د حق د مالکیت لري. چې هغه چې لیونی دا خو پرېږده چې جوړ انسان وي، که څوک دې حق ته بغیر د هغه نه توسل وکړي، لکه یو نقطې ته زه اشاره وکړم، څوک بې اولاده دی ورثه غواړي چې د مال تصاحب وکړي، ولی دا سړی کوشش کوي چې دا سړی په قتل ورسي او مال دغه مجرد قتل دغه ورثه چې ده ته د دې مال ته حق د سترګې پټې کړې چې د مال واخلي دا محرومیږي. دا حق دومره یو مهم او اساسي ټکی دی زموږ او ستاسې د شریعت له لحاظه او زموږ او ستاسې د دین له لحاظه. مجموعاً داسې خو له دغه خبره داسې راټوله کړو، هر څوک ماشوم نر ښځه لیونی سپینګیری بندي آزاد ټول حق د مالکیت لري، او دا حق هیڅوک هم له چا نه اخیستی نسي.
ډیره مننه. که چیرې له چا څخه اولاد پاته نسي او همداسې مړ سي، دغه حق مالکیت چا ته ورګرځي؟ د خانمې ته ورګرځي که وړونو ته؟
ښه خبره ده. دا بیا هغه لفظ چې الله تعالی په قرآن کریم کې د ارث په نامه باندې ذکر کړی و، چې اصل اشاره مالکیت ده. لکه چې ما مخکې وویل دغه مختلف الفاظونه او تعبیر چې قرآن کریم ذکر کړی دی خاص خاص ځایونه لري. په دې اکله ستاسې سوال چې یو څوک مري او هغه نه اولاد نسته ولی مال تر پاتې دی، که هغه منقول او یا غیر منقول مال پاتې. که چیرته دا سړی متأهل وي اولاد و نه لري ښځه تر پاتې سوله، نو دلته حق اولین حق حق د ښځې دی چې دلته شپږمه حصه د مال نه خپل د ښځې ته رسیږي. که چیرته یو سړی مجرد وي مړ سو، د ده حق بیا زموږ او ستاسې په دین کې هغه صنفونه لري چې هغه ذوی الفروض دي، نسب والا دي، عصبیت ورته هغه کېږي که نه، چې هغه ته بیا زموږ او ستاسې په هم شریعت کې هم په مدني قانون کې هغه ته حصر وراثت ویل کېږي چې باید څوک ده ته حقتر نږدېتر او اولادتره دی، نو دا مال د دې سړي هغه ته تقسیمېږي ورباندې. چون بحث د موضوع د ارث ډېره زیاته ده، او ستاسې برنامه کې امیدوار یم چې زموږ او ستاسې اورېدونکي د دې لنډې وقت نه څه استفاده وکړي. که څوک اولاد نه لري مجرد وي، هغه خپل ورثه معلومه ده هغه ته رسیږي، او که چیرته متأهل وي پس د دین د دغه د ادا کول د دین وروسته چې کله دین و دای قرضدار مثال وي خپل ژوند کې قرض نه ادا کړی، نو دلته اول مال په قرض باندې هغه کې پس چېغه پاسو په اوله قدمه کې د ده مېرمنه ده چې هغه ته به حق ورکوي، باقي څه در پاتې سول هغه نورو ورثو ته په هغه حساب د صنف باندې هغوی ته رسیږي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند درې کسه پولیس وژل شوي دي.
آزادي
خزینه په اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي.
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شراغلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. سیرت صاحب، د ورستي پښتنې په توګه آیا ښځې کولای سي حق مالکیت ولري؟
لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه چې ماشوم نر ښځه ټول حق، ښځم حق د مالکیت لري. بهترین مثال مونږ ته د حضرت بيبي خديجه الكبرى بهترین مثال دی چې هغه خپل یو شتمنه ښځه ولا مالدار ولا او حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم د مبوسیت نمخ کې دیده د مال د تجارت شروع کړي. دا بهترین مثال په نور ادیانو کې خو هم حق مالکیت خزو تم ثابت و، ولی زمون په دین کې خزو ته اولویت د حق د مالکیت ورکړي. اول حق مالکیت د مهر، دا یو غټ حق ته دی خزه چې کله مهر تینیږي اول ته مؤجل و معجل لفظ استعمالیږي، چې یعنی مخکې دې ورکړي او څه دې وروسته ورکړي. دا یو غټ حق دی، حق د میراث دی، حق د نفقې په مړه باندې دی. ګوره دغه هغه حقوق دی چې اسلام او زموږ او ستاسې دین ښځو ته ورکړی. بناً ځکه داسې فکر وکړم او دوستان را باندې خفه نه سي وروسته، ټول حق د مالکیت د نارینه ونه فکر کوم ښځو ته ډېر زیات په دې حق له باندې، او ښځې کوی چې دې حقوقونه مهمه ګټه جي کې، او د دوی الګو نمونه حضرت بیبی خدیجه الکبرى رضی الله عنها ده چې مونږ ته بهترین مثال دی. پس په دې اساس د مهر له لحاظه، د خوراک له لحاظه، د مسکن له لحاظه، د ارث له لحاظه، ټول حقوق د ښځو بیا هم په نسبت د نارینه و ښځو ته حقوق او مالکیت زیات دی.
ډیره مننه.
مخکخه خزی
د ازادي راډیو درنو اوردونکو السلام علیکم. د مخکخه خزی خبرونې د خبرېدو وخت را رسیدلی دی. دا ځل داسې یو څوک در پیژنو چې هغه خپله د مخکخو ښځو د معرفت لپاره کار کوي. هغه د دې ټولنې د نیمې نړۍ یا په بله اصطلاح د ښځو غږ د پورته کولو لپاره کار کوي. پښتانه عرب زه یادوم. هغه په بېلابېلو ټولنیزو رسنیو او تصویري رسنیو کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي. عرب زه صاحب، دلته نن زموږ سره په خپرونه کې میلمنه ده. ډېر زیات په خیر راغلی، مننه چې موږ ته مو وخت راکړی او موږ سره نن په خپرونه کې یې.
کور موادان زدران سه سلامونه نیکیلی تاسو ته، قدرمنو اوریدونکو ته ستاسو په دغه خکل خبرونه کې وړاندې کوم. خوشاله یم چې نن هم زه ستاسو په دغه خکل خبرونه کې میلمانه یم.
ډیره زیاته مهرباني چې موږ ته مو ویاړ راپخله او راغلي. پښتنې ډیر وخت کېږي چې او ډیر خلک ستاسو له چهرې سره آشنا دي، کار کوي. داسې فکر هم کېږي چې تاسو حتی ډیر کوچنیوالی نه مبارزه پیل کړې ده او کار کوي، هم د کور لپاره، هم د ځان لپاره، هم د ټولنې لپاره. څه وخت راووتلې بالاخره د مبارزې ته؟
د مبارزې ته موږ په پاکستان کې په پېښور کې اوسېدلو. نو د اول صنف نه تر شپږم صنف پورې مې هلته درس ویلی دی. بعد دغه نرالو افغانستان ته کابل ته راغلو، چېرته چې زموږ خپل هیواد دی او هغه مینه چې په خپل هیواد کې خلک ترلاسه کوي په بل هېڅ ځای کې هم نه. نو زه په اتم صنف ته چې ورسېدلم، د کوچنیوال راهیسې نه زما د علاقه والته یو میرمن وه په نوم د شبانه ثاقب، په پی ټی وی کې به دې خبرونه وړاندې کول. نو زما د کوچنیوال نه راهیسې هم د تلویزیون سره ډېر شوق علاقه او هم د ټیپ سره. نو ما به دا یو کاغذ به پیدا کړم، هغه به مې د سګرټ جوړ کړم، هغه به مایک جوړ کړم، ځان سره به لګیم، خبرې به مې کولې، ماشومان به مې راټول کړي ځان سره، زما د عمر زما نه کوچنیان. نو ما چې به خبرې کولې هغه به ورو سره زما خبرې ختم شي، به ماته چک چک وهل چې ما خه کار وکړل. هغه به خو خوانو خو هغه د وزه تشریف کولم. چې کله کابل ته راغلو دلته یو تلویزیون نه په نوم د شمشاد، هغه وخت کې دغه پښتنې انجونې په رسنیو کې ډېرې زیاتې کمې وې چې درته هم هیڅ هم نه لیدل کېدل. خو بعد دغه نه ما تصمیم ونیو چې راځه زمونږ د یو دوستانو څخه یو څوک چې ماته لکه غواړي تلویزیون کې کار وکړي. زمونږ اقتصاد هم هغه وخت کې ډېر زیات ضعیف او صرف پلار مې په کورنۍ کې زمونږ کار کولو. نو ما کور کې ویل مال زه غواړم تلویزیون کې کار وکړم. پلار مې ویل ته خو کولای شي زه لږ سره تیز او باجرات او ماما
مخکې نه ټریننګ هم کړو. ماشومان منځ کې
مې ټریننګ هم کړو. نو په خونځي کې به مې هم چې کله د فایل په سر باندې مم ترانه ویلې بازې پروګرامونه چې چې د
معلم راځي
دا غوې بس عمل ته ډیر خپل حساب زکه علاقه مور سره کوشش به مې ډیر زیات کولم. نو چې راغلم دلته د تلویزیون ته لاړم، اپلای مې وکړل، نو کامیاب شوم په اول انټرویو کې. بس اتم صنف نه ما په تلویزیون کې کار پیل کړ، تر دې دمه پورې کار کوم. دوه کاله مې تفریح خپرونې وي، همدارس ټولنیز خپرونې کار کوم. بعد دغه نه مې تصمیم ونیول چې زه خپله هم یوه ښځه یم، یوه نجلۍ یم، زه غواړم چې د ښځو لپاره کار وکړم. نو بعد دغه نه مې پیل کړ، تر دې دمه پورې دی چې بعد دې نه وڅې.
یعنی مکتب دیم وایو، کار دیم کوو، په ورته وخت کې ټولنې لپاره د کارم کوو، د داسې وخت کې چې لا دې مکتب جنې وي. بلاخره دې د ډیرو ښځو سره مرکې کړې دي، مونږ هم ډیر اورېدلې دي. څه دې موندلې دي په افغاني ټولنه کې د ښځو عمده ستونزې ستاسو په نظر، چې تاسو خپل هم یو جنې او دوی سره هم کار کړی دی، څه دي؟
زمونږ په ټولنه کې یوازینی شی چې هغه ډیر زیات لیدل کېږي، هغه ستونزې دي. که حساب شمیر در تر ونیسم کېدای شي مانه به ډېرې زیاتې پاتې شي. خو همدا ستونزه زموږ اساس خپله ټولنه ده، چې انجینو ته دغه موقع نه مساعد دی چې دوی باید په خپل ژوند کې مخکې لاړ شي، پرمختګ باید وکړي. فقط یوازینی کور کې زموږ اساس خبر همدار، بالخصوص په پښتون مېشو سیمه کې چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده. خو نه، دا خبره باید موږ ورته داسې تشریح نکړو. صحیح ده چې ښځه غواړي هم په کور کې کار وکړي، هم د ټولنې لپاره کار وکړي، او هم د هماغه څه چې دا لاسته راوړي خپلې کورنۍ ته بیرته په مصرف ورسوي. یعنې د کورنۍ لپاره کولی شي، یعنی هم د خپل خاوند لپاره، هم د خپل پلار لپاره، یعنی یو همسایه د یو کده شه وړ کې د ګوبر بور څخه لري کړی شي. خو همدا ستونزې همدارې چې ټولنه د زمنګ او ستاسو کورنۍ ستونزې دي چې په کورنۍ کې رامنځته کیږي. نو ټولنیز ستونزې تک موږ او تاسو ریشي انجینر چې مکتب ته ځي پلار کې، یعنی سرور پنځه لکان به تر شاور پور رواني مکتب ته ورسې، لکه د چوکیدارانو غوندې مکتب نه بیرته راځي، لکه یو باډی ګارد چې سره وي. دا هم زمنګ او ستاسو په ټولنه کې، یعنی هغه همدا ستونزې دي چې د انجینر د پرمختګ مخه نیسي. ځکه د پرمختګ مخه د کله چې څوک خوندې ته ځي، د ما غزيره شروع کیږي. تصمیم نیسي زه غواړم آینده کې څه شمه. نو چې کله هغه غزينه ته ستونزه سره مخامخ کیږي، به رو رو ترازی او ستاسو ستونزه لا پر سي ډیریږي، او ته چې به ټولنې ته راوځي، په ټولنه کې به کار کوي، هم د سیره خلک ګوري، هم د غک خلک ګوري، نو هغه ستونزه په شابه چغه واخله. او
یو توپیر چې ټولنه کې موجود دی د الکان او انجنونو ترمنځ، فکر کوي چې همدا به وي چې فرزن الکان مخ ته پریخدل کی تعلیم پکېږي ارڅ، او سبب په جنې باندې فخر نه کوي. استاد کورنۍ کاراج فرزن ته ارڅ ته لاس ورکړی دی، یعنی اوس ویار در باندې کیږي.
زمنګ لکه څنګه چې زمانم پښتانه عرب زیدي، ډیر خلک مانه پښتانه کې چې څنګه عرب زی او ته تلویزیون ته راغلی، په تلویزیون کې ته کار کوي. زه ورته يم چې زما پلار هغه څوک دی چې تلې زما لاس نیولې دی، یعنی په هر ستونزه کې زما سره دی، زما مور پلار، یعنی چې تلې زه تشویق کړم په دغه ډګر کې. ډیر زمنګ کورانه، زمنګ خاندان، یعنی زمنګ قبیله چې ده، هغه چې کلمه تلویزیون کې ګوري، زه د قبیلې نه مچ تر دې دمه پورې الکان خو انجینر خو پرې دا پرې دا الکان په کې تعلیم نه دی کړی، صرف هغه الکان د دې لپاره دی چې صرف
مسته خپل ټولنه کې یو مثال یې.
زه په خپل ټولنه کې دی شي، یعنی زما په نظر سره څومره فکر کوم، خلک می یادې چې او دا غي لورته وګوري، دا غي وريري ته وګوري، په تلویزیون کې کار کوي، خو څوک خو څوک بد، یعنی ما درته دې لپاره یادونه کړ چې اوس هم زما یعنی خپل امغان می دي تلویزیون کې ناري نه شي غي نه مخ پټي. تاسو خپل دې ته فکر کوئ چې یعنی که تلویزیون کې څوک راشي، هغه ته مخ پټي،
او که څوک خپل حوصله وکړي، خپل مبارزه وکړي، د داسې یو ټولن نمراوتل شي، د سې وزای تر رسیدل شي، هغه د نړۍ په ساته بیا بل اخر ښکاری.
همدغه مبارزه ما خپل ځان نه پیل کړی ده، او وس یعنی زه په دې باندې خوشاله مچ، هغه وخت کې به زمونږ یعنی اتالکانو ته اجازه د خونځي د تګ نه ورکول کېدل، صرف کار به پکول په پټو کې یا په ډریوري یا کلینري دا شان به پکول. مګر اوس خوشاله په دې مچا ده، یعنی د خلک حاضر شوی دي، تر کې انجینر پر یاد اقل الکان ته خو اجازه
اغه مشمان به د اوس پیژنې چې چړچکی کولې درته کنه یې شوی دي.
کی دی چې خو هغه ځکه چې موږ وسېدل په پېښور کې وسېدل، هغه زمونږ هم سایګانو دوستانو سره ټول لویان شوی دي، غټان شوی دي، څوک خارج ته تللی، څوک همدلته افغانستان کې، څوک عمل ته پاکستان کې پاتې دي. خو چې کله کله ما په تلویزیون ګوریا تا ډېرې به چې زمانو بینو شاسما ته پتا سا ویلي، یعنی وي پتا سي ته وګوره په تلویزیون راښکاره شوی ده. چې کله هغه بس دوستان نه څوک منکر راځي دلته کابل ته راځي، زمونږ پښتنه کوي به مان از دینه ګوري، نو داسې عجیبه غونډې ورته ښکاري چې نه دلته دومره وزلته دومره شو په تلویزیون کې کار کوي، یو عجیبه غونډې ورته ښکاري. نه ځکه
همداسته او دې ته کرا شو چې خپل تاسو خو سره کار کوي، مبارزه کوي په همدې برخه کې، دوی د پرمختګ لپاره، دوی ته د حقوقو د ورکول لپاره. د سکله مایوسه شوی هم یا ژړلې مودي د چاپ وضعیت باندې کنه ډیر وخت فرزن تاسو خپل باندې خنده ښکاري، مونږ ته تاسو خبرونه ښکاري، اصلا تصویر څه ده؟
که وسانه خبرونه تاسو زما وګوري، او کله چې به د خوځو نړیواله ورځ په خاطر باندې د مور د نړیواله ورځ په افغانستان کې چې دریم د جوزال منزل کیږي، چې کله به دغه ورځ مال منزل، نو ما به د هرې برخې نه مور پیدا کوله. کتاب پلورن کې مور مې پیدا کړ چې د شارینو په کیسو کې تقریبا د 10 بجو پورې هغه میرمن پسې زګرځېدلې مچ دا ما پیدا کړې خبرونه د پاره داسې میرمن مې پیدا کړې چې خپل شپږ ځامنې یعنی د 10 ورکړې شهیدان شوې د وطن په خدمت کې نو اتمن زه احساس لرم او به ما په
دې ټولنې اسی تصویر بل اخر تاسو خلکو ته رسول او تاسو مې احساس کړې
بله او ستنې کوم خبرونه چې زما د لپټه هغه یعنی کده ته 4 ورځې په خبرونه کې جوړه منو کې دې تاسو به باور ونی شي ځکه هغه در دیدل مینه ته زم زندان ته هغه چاته زم چې بعض خلک د هواس نه کم کار کړي بعض خلک د ډیر مجبوریت نه هغه کار ترینه شوی مګر اوس په پخیمانه دي کله چې دا غي د اولادونو وضعیت زګور مخپل هغه زګور معنی څه فکر کوم زه خو لازم ایسو ګمرتنې ټینګي
او د خزو خبرونه دا او تاسو خپلم په دې برخه کار کړی خد دا وورو چې د هل لارو لپاره تاسو په نظر باندې څه څه کارونه کوي شي ممکن لک تغییر راشي
لومړی د هر سنه ډیر زیات مهم دا غزه موږ تاسو لپاره عامه پوهاوی دی زمونږ په ټولنه کې یعنی تر څو په دې باندې څوک نه پوهېږي تر اوسه پورې په دې څوک نه پوهېږي چې یعنی ښځه څوک ده آیا ښځه یوازې هغه څوک ده چې باید په کور کې دیګه او کې باید کالي ومینځي باید کاسي ومینځي موږ ته ډوډۍ تیار کړي یا ښځه هغه څوک ده چې هم کولی شي د دې کارونو تر څنګ خپل اولاد خو وروزي یعنی موږ او تاسو چې د اولاد لپاره لومړنۍ مدرسه هغه د مور غېږه ده کله چې د مور غېږه یادېږي نو په دې معنی یعنی ته هم د یو چا زوی وچ تر دې ست د دې هاته رسیدلې نو خپل خزي باندې ټول ظلم او زیاتې کوي خو زه دا باید لمړی دای چې اما په هاوی ورکړي شي هغه هم د ټولن له نظر هم د اسلام له نظر که هر ورځ زمونږ اساس دینی علما یعنی 15 دقیقې د خزو د حقوقو په اړه باندې خبرې وکړي په هر جمعات کې زمونږ اساس نارینات من د جمعې پر ورځ باندې خو خامخا دوی د جمع لپاره ځي کچیر ته حال ته دوی یعنی یو 15 دقیقې د خزو د حقوقو په اړه باندې خبرې کوي هم د نارینه ری شکور کې د خبرې نور سره شریکې ز فکر کوم د یعنی هر ستونزې به حل شي او خزو ته هم زه وایل لرم یعنی چې د هر ستونزې د حل لار ده نشته ز خپل کور نه وتخته یا ځان واژنه وکړي تاسو باید خپل د کورنۍ پاک فکر وکړئ خپل د ماشومان په حق باندې تاسو باید فکر وکړئ یعنی زر باید تصمیم ونی نسی کینه د ماشانو سره خپل ستونزې حل کړي یعنی زه فکر کوم چې په دغه طریقو باندې موږ تاسو کولای شو خو د ټول نه مهم دار چې ما په هواوی درس
په هواوی د کورمنز کې په هواوی بل اخر ستونزې حل لار مندل دغه شان پښتنې خبرونه تقریبا الګ پاتې کیږي خدای چې تاسو سره خپل خبرې هم وکړو دا چې مکتب بل اخر ویل دی اوس وظیفه لري او د خزو وضعیت څېړي کبه دی راته وایي چې پراتلونکي څه پلان لري
ما خود ته شروع نه ویل چې زما تب سره ډیره مینه و او د تلویزیون سره خو مینه
ان خپل هدف ته رسیدلې اوس
خپل هدف ته قدر ته ویم چې تب ته زونه رسیدل ما د اقتصادي ستونزو له وجې نه ما چې دولتي امتحان ورکړل ما ونه شو کولای 255 نمرې مې په دیاله سبات اتي
ډیره مینه چې وی خو اوس خو پانتون نشته بیا
اوس پانتون نشته خو اوس هغه ټیم نه دی ما سره چې زه فول ټایم ورکړې شم هغه وخت زما د پلار هغه ماهانه عاید دومره نو یا ماش دومره نو چې ما ته 1000 روپۍ فیس راکې او د دې تر څنګ نور پاتون کې نور مصارفات نو زما د پلار 15000 افغانۍ ماشو هغه نشو کولې نو بس ما دا چا خبره تیګه وی پکې خو سره کور کې مخ دل ټول د چنځړې را خوشاله ما خو مې نشو کول وس لګیای ما په حقوق باندې د دې لپاره چې زه خپل د خوځو د حقوق لپاره کار کوم نو اتمن باید زه د حقوق باندې پوه شم نو سره کېم 15 سمستر کې ماسلې ما
وړې پام دې برخې هم د سیمه مخ کې لاړ شي چې نن پام دې برخې د څو کلونو ریس کار کړی دی
او په امته برخه کې غواړم او پراتلون کې پلان باید ځواب پراتلون کې د سې څوګو سم چې ما څوګو پیژنې چې زه خو زله لپاره کار کوم او همیشه به مې دا غږ چې زه خو زله لپاره کار کوم د ها خو زله لپاره چې وس په کلی او باندې کې وستي کې صرف هغه ته د خو دل شو چې ستا حقوق نشته ولې په پټي کې ورسره کار کوي کله ورسره کوي ک یعنی کنا سه کې دې شي ته هم ورسره کوي هر څو یا پټي ورسره وبکغه د دې کار دی خو چې درس او تعلیم ته ځي ډاکټر ته ځان خيغه دی باندې منل
بلې پښتنې تاسو د خپل کلچر د ساتلو لپاره هم کار کړی دی ډیر وخت هغه افغاني اصلي جامع غونډه د تاسو شوق دی کنه څخه
زه بس صرف دا ټول خبر ته پیاو کې خلاص کوم چې خپل پښتانه یعنی سمانه
چې نوم یې بس دی هغه خبره
نوم یې بس دی نوم یې بس دی ځکه د نوم ساتلو لپاره زموږ استاد ډیره خلک په پښتانه همیشه په درنو لباسونو کې پټي درانه لباسونه یعنی خوخکلی لباسونه دي خو موږ او تاسو کله ناکله هغه خپل دود پریدو زو پردې دود را کاپی کا ځان لپاره
د خبرونه تقریبا پای ته رسیدلی او پروسیو کې تاسو د مبارزې نه خو ویل چې کور نم شروع کړی او تاسو لاس نیوي خو ډیر افغان میرمنې دا ډول لاس نیوي نه لري که څه هم تاسو مخ کې اشاره وکړه چې خپل منځو کې په هواي موجود وي د دې ورا خو کې یو څوک وغړي منزل ته ورسیږي خپل منزل ته ورسیږي څه څه کول ورته پکار دي کدوې ته پیغام ملری
دا بزما یعنی اخرنه پیغام نه البته زما لمړی پیغام بوي یعنی همیشه مبارزه او که هیڅ کله هم خپل حوصله خپل صبر دلاسه ورنکه او اراده مو باید قوي وسیږي
خدام مبارزه په دې معنی نه چې تو تاریخواله رامنځته شي
تو تاریخواله نه کورنۍ کې کله چې ما تلویزیون کې پیلو کې ذکر وکم یعنی یوازینی نفر زما پلارو زما پلارم داربان د قبیلی څخه دی. د وزیر نفر زما پلار چې زه حمایت کوم، یعنی ما خپل د خپل کورنۍ نه پیل کړ. ته کولی شې ځان ته هدف وټاکې چې ستا هدف څه دی، خو چې غواړې هدف ځان ته وټاکې، ټاکلی هدف زه فکر کوم چې هر څومره ستونزو سره مخامخ شي، خو دا نه چې ټول ستا دښمنان شي. په مرور د زمان باید ته د خپل وای خپل کې او پردي برخ.
پښتني عرب زه ډېره زیاته مننه چې زموږ د مخکې ښځې خپرونې میلمانه وي را سره داونې، او ستاسو سره خبرې ډېرې خوږې وې. خو د خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی. حتما په راتلونکو خپرونو کې به هم تاسو او ستاسو په څېر د نورو مخکښو او پیاوړو ښځو سره و. خیر اوسې ستاسو له حضور او دلته راتګ نه ډېره مننه.
کور مو د زړه سره محترم ستاسو نه هم نړۍ مننه کوم. خوشاله شوم چې په دغه ښکلې خپرونې کې مو ماته وخت را کړلو. یو څه ناڅه د زړه خواله مې دوستانو
ډېر زیات خیر علي درنو اوردونکو له تاسو نه مننه چې تر اوسه مو وزغملو او خپرونه مو په ګډه را سره واورېدله. خپرونه دلته پای ته رسېږي. تاسو ته ښه شېبې غواړم. د خدای په امان.
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ اجده دارن
به غوز گوره در گوانده هوت پاکستان رو گوره تو مدام
کنه و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری د آزادی رادیو نه.